پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له تند غبرګون څخه خبر شئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بچراګام ولسوالۍ کې د داعش شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران د تیلو لیږدونکی یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په مینیسوتا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time.
ټاکل شوی و موږ د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال ته د حضور تقریبا 19 کال کېږي. د دې وخت چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
It's time to bring them home.
ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان څخه وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 زرو ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عطاالله خوجاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې شپږ داعش وسلوال وژل سوي دي.
د همدار زیاته کړه چې په دې حمله کې د داعش ډلې یو اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان وایي په بل ولسوالۍ غنی خېلو کې 15 ماینونه چې د وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي وو د امنیتي ځواکونو لخوا شن کړای سوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانی وایي چې په مرکز ګردیز کې د وسلولو طالبانو یو ماین شخوونکی د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د پکتیا د امنیه قمندانی ویان سردار ولی تبسم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل دغه وسلول غوښتل چې تېره شپه په مومن خېلو سیمه کې پر ام سړک ماین ځای پر ځای کړي.
شبیر په نوم باندې طالب وسلول غوښتل چې یو حلقه ماین لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي تر څو دغه ماین په یو عامه سړک کې ځای پر ځای کړي. ولسي وګړو د وژنې په موخه خپل ماین ورباندې انفجار کړی ده چې په نتیجه کې د ځای پر ځای وژل شوی ده.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د تیلو لیږدونکو یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایلو په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی دی. د تیلو د دې لیږدونکو مالک ویلي دي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. د ایران د تیلو لیږدونکو ملي شرکت مشر نن ویلي چې د سعودي عربستان د بندري شار جدې په 100 کیلومتره کې د کشتۍ پر باډي 2 چاودنې سوي دي. دغه دولتي شرکت وایي چې احتمالا دغه چاودنې د میزایلو د حملو له کبله سوي دي. د ایران د نفت ملي کمپنۍ بیا دولتي ټلویزیون ته ویلي چې دغه کښتۍ په 2 میزایلو ویشتل سوی ده. د دې پیښې په اړه د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. خو پیښه په داسې وخت کېږي چې په سیمه کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی. د ایران د تیلو لیږدونکي ملي شرکت ویلي د کښتۍ عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی او کښتۍ هم ثابته پاتې سوې ده. د ایران رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د یوې چاودنې له کبله د تیلو لیږدونکي کښتۍ اور اخیستی دی. ټاکل شوی دی چې نن د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو د پنځمې په ورځ ویل چې د شغلي اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا جوړه سي. د بیریچي می سیمه ییزې محکمې ویلي چې پر درې شپېته کلن الماس بیگ اتمبایف لګیدلو تورونو کې په 2013 کال کې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوکایف خوشي کولو تور هم شامل دی. د اتمبایف وکیل ویلي موکلې د قتل د تنظیم عامه ګډوډۍ او په خپله هستوګنځي کې د امنیتي ځواکونو د برمته کولو په شمول په 1400 مواردو کې هم تورن دی. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د ده د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له دوه ورځني اخو ډب وروسته ونیول سو او ټاکل شوی چې نن جمعه به د 2019 میلادي کال د سولې د نوبل جایزې ګټونکی اعلان شي. په هغو کسانو کې چې ګمان کېږي د سولې د نوبل سرجنی جایزه به ورکړل سي یوه هم د ژوند د چاپیریال د ساتلو ځوانه فعاله ګریتا تونبرګ ده. که چیرې دغه سویډنی فعاله د نوبل جایزه وګټي دا به د نوبل د جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې وي چې په 14 کلنۍ کې د نوبل جایزه ګټي. که څه هم ځینې کارپوهان وایي په اوسلو کې به د نن مراسمو کې ډېر احتمال شته چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد چې په سوډان کې د سولې جوړجاړي کې زمینه برابره کړې وه او یا د بې سرحده خبرلانو د سازمان استازی د دې جایزې ګټونکي اعلان سي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام په اړه هم ځینې اوازې شته چې شي د یمن په کړکیچ کې د کارو کولو له کبله د دې جایزې ګټونکی اعلان سي.
له پی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوری چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو سایبری حملې شوې دي خو مخه نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپو سره خبرې کوو.
استعمال د حملو دغه زیات ده، خو دوی کولای شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه استعمال دا کم کړي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په خوست کې ګڼ شمېر ښځې د حرفوي زده کړو په وسیله له خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
رقم رقم ډیزاینونه زه دوی ته ورښیم او د زړه له کومې ورسره اختیم چې دوی به د یو څه زده کړي پرمختګ وکړي. که نه زه د دې په خاطر نه چې زه بس ماش واخلم د شپږ میاشتې ډېرې شي نه زه داسې نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور باندې تر اوسه پورې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یو غړی وایي د دارملوک کمپنۍ امنیتي څانګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دې سرور امنیت له جرمني څخه خوندي کیږي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي له امل یې سرور باندې له لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړي رحیمي ظریفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حملې سوې دي. له اغلی ظریفي نه مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حملې سوې دي.
خب هغه وای په دې باندې زه نه پوهېږم کره نه شم ویلی چې څو ځله هم نه سوي په هر صورت هڅې سوي خو هېڅکله هم نه دي توانېدلي چې له لومړني امنیتي کمربند نه تیر سي او سرور ته دننه سي موږ په دې برخه کې هېڅ اندېښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ ایډاډ راکړی دا چې په سرور باندې حملې د چا او کوم هېواد له لورې سوي اغلې ظریفي په دې اړه معلومات ورنه کړل درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتي تدابیر د جرمني د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي د سایبری چارو کارپوهان وای هغه محل چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کور دننه هکران کولای سي هغه هکړي د دغه چارو کارپوه فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچیر سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمې او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي اوس پښتنه ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمني نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دو یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځای کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي خغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د حساب تنی او پکوردننه له هکیدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکی کسان په دندو وګماري په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسون به تر اخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کوردننه او بهر له هکیدونه ساتنه وکړي
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو ځلې سایبری حمله شوي خو دفع شوي دي د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وای در ملوک جرمنی کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي د کارپوهانو له ډلې هغه ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي لکه هغلی سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د معلوماتو د زیرمتون د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلی دي
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو یو معیار دا ده چې هر اداره باید خپل ټیم ولري ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت یې کړي د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري دې مرکزي سرور هغه کمپنۍ چې تخصص یې غوي په اختیار کې ده دوم معیار دیغی لپاره فزیکی امنیت چې مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې په نظامی او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي نو هم د انتخابات کمیسیون نه لري په دوه مرحله کې دغه دی کوم مخکنی سي کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حمله شوی تر ډیر حد پورې کامیاب وي کله پر ویب سایټونو شوی هغه پر سیستمونو شوی دي ستونزې ستاسو ډېری دي یو غټلیم دا سیستم د دیپ کنټرول کې نه د خپل ټیم نه ورته لري دې ورته فقره پرامه ده کینه ورته لودم نو استعمال دی عملو دغه زیات ده خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دوه احتمال دا کم کی یعنی پیخ پر هر صورت یو سم سیستمونه باندې کیږي او تر ډېر حد پورې دغه سایبری حمله بریالي وي
او د دې لپاره چې دغه سایبری حملو نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
دې کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي یو لندلار دانه دوم دې کولای شي چې تر ډېر پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي نو آنلاین دغه کوم اړتیا نه ده دې کولای شي چې هغه سیمه ایز یا هغه لوکل شبکه ورته جوړ کړي همدا موضوع ده دوم دې دغه ډېر وخت انټرنیټ هم لیس کیږي نه هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پر پورا لري سیستم دې کاروي نو تر کومه د پورزي در مالوک دی وایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر د سایبري عملو په وړاندې دغه نه دی کوي نه دی ځکه چې انډروید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دیغه خپل ستونزې درلودې. تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي، نو هلته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوځي او تضمین موجود وي. دغه او دې ته ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه عملو احتمال دا کم.
او هکران یوازې دا کارونه کولای شي که ترشای کوم هیوادونه یا بانډونه یا ډلې ټپلي
ډېرې وخت دغه سي حملو تر شا دولتونه وي، استخباراتي ادارې وي، د کله دې غواړي چې د هیواد لپاره هغه څه چې خپل غواړي پلان کړي هغه ترسره کړي، او دا پر دغه سي سټمو باندې ډېر اسانه کار وي ځکه د دې په کم مصرف د لری فاصلې څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د یو هیواد سرنوشت په یو سیستم کې تغیر راولي او په ټوله کې هغه څه چې غواړي هغه ته ورسي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د چارو کارپو هغه ملک سهار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. او سمورځو یوې نړیوالې مسلې ته خو راسره اوسئ. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. د ترکیې لخوا د سوریې په شمال ختیځ کې پر کورد جنګیالیو حملې دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشا وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره. څاروان صاحب، د ترکیې د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب داده چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیې پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالي انتخابونه په پام کې لري.
بله، او په د سوریې په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده، او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگیالو تکو د سوریې د راس العین شار په شاوخوا کې بمباري وکړي. دا یو له هغو سرحدي شارونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حملې پکې متمرکز دي، یعنی ډېر زیات توجه یې همدې شار ته دی، ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په شار کې دننه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین شار ته نږدې د ترکیې په خاورې کې میشته، یو وایي د شلو زغرګاډو یو کاروان ولید چې د سوریې خاورې ته روان و. دی وایي چې دغه کسانو چې په دغه زغرګاډو کې سپارول، د الله اکبر نارې وهلې، د سوریې د راس العین شار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمې شاوخوا 40 کیلومتره لویدیز خواته ترک ځواکونو پر تل ایباد شار د درنو وسلو ګولۍ ویشتي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې تیره شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 49 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلي دي، او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 200 تنو ته رسیږي.
بله، وروستۍ پوښتنه د ترکیه د ترکیې حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یاغیان وایي، او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کوردان له ترکانو سره ملګري دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، دي له ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بیلتون غشتون کو متحدان گنی. خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دی او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ویل اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ترکیې په شمال ختیځ کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا د غبرګون او همداراز په سیمه کې د وضعیت په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د حرفوي زده کړو ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او کولی شي چې آزاد کار او کسب وکړي. د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د افغان حکومت او یو شمیر مرستندویو بنسټونو لخوا په خوست کې پیل شوي دي، د زده کړو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکوي. د جامو، واسکټونو او پکولونو ګنډل، ګلدوزي، د موبایلونو ترمیم، نلدوانی، د برېښنا د ترمیم چارې او د موټر سایکلونو ترمیم هغه کسبونه دي چې زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د ټولو مسایلو ته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاري له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو تر څنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه وو ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لارې هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي. په خوست کې د همدا ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې له لارې څناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولی شي د دې کاروبار له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په یوه سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی تن زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
خدا خیرته که مونگ دیر شرم زدکرال مونگ از کولش چی خپلا خطی وگندو خالا فیم تا خطی روی و مونگ کراشی چی خدا خطی خپلا وگندو او روپای پروکنو او دا که مونگ دیر گاتی خواستین خپلا کراشم خطی وگندو مخ پر کراشم مونگ کرانا چی بیوز دادو کراشی خپلا خطی وگندالی پیسی مونگ خلو همسایو کرو که کرونا کو خطی گندو دیر شرم دار پیزا کرالو مونگ تا دیر شبراتو دا پدا کورس که برون شایی.
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خوونکي زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب ښه زده کړي.
ډېر شاګردان لرم، دا ششتک شو، امریلا شو، ګیبای شو، نو رقم رقم ډیزاینونه زه دوی ته ورښیم او د زړه له کومې ورسره اختیم چې دوی به د یو څه زده کړي، پرمختګ وکړي. که نه زه د دې په خاطر نه چې زه بس ماش واخلم د شپږ میاشتې تېرې شي نه زه داسې نه کوم، او زه وایم چې دوی هم غریبانې بیچاره چې د کومې ما سره د ټولو بېوزلې خویندې دي راسره.
د دې تر څنګ یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې. موږ همداسې یو ښوونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمېر ځایي اوسېدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو، همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسېدونکی حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
وطن د خیر عدالت پوت شوی منشله د کسب د لیاره موږ خپل قرآنی مسره پر کوله شو د کاروبار د موږ د پر ډیر کده.
الحمدلله باس کورون دا کړو زکړای شم چې خپل قرآنی مسره په زمو سره د طرفه پر کومه نرم غوړي چې دا کې پر مختو کی خپل کسب چې دا یان د کړای د ډیر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدای نه سفری و مم یاشد په غم یاش موزه ای واسکټ ټپای اشه مزه کړی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه پکې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو په اونیس پروګرام کې د معلوماتو زیرمتون یا مرکزی سرور ته د رایو د انتقال د څرنګوالي په اړه بحثونه لرو.
سلر وی زره په شاوخوا کې ډاټا چې انتقال سوی په دی کې د نتیجې فورمه او ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رای استعمال کړی ده د دوی ټوله ډاټا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. خانولی عادل د پکتیا له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. عادل وایي د خپل واده لپاره یې ټولې 15,000 افغانۍ جلا کړي دي. دی د شان غواړي چې د واده په بلنلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل شي، خو کورنۍ له دې کار سره مخالفت کړی دی. یو شمیر دینی عالمان د عادل د پریکړو ملاتړ کوي.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي، تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې 300,000 افغانۍ دی، خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپلې هغې کورنۍ لاسنیوی وکړي چې مالي توان یې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویلی سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 300,000 افغانۍ څخه کېدای شي زیات نه شي. ما کسان زیات را دعوت کړي، ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولې دي. مثلا یوازې یو چای، یو ګیلاس او لږ شند کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقې تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اخترې او باراتی نه دی وروړې. د عادل له قوله د کوژدنې په میزای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی، او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقې سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي، خو عادل او رازقې پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. دې زیاتوي دی او کوژدنې تر اوسه له بدو دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي، خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړی څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي، خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالآخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونو کې باید زما د میرمنې یا نامزدې نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه به دونه لیکل سي، دا بې غیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پریکړه ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزدې یا د راتلونکي میرمنې نوم په کارت کې نه لیکل کیږي، اصلا د کارت نه چاپیږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کیږي، خو نږدې دوه کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکترانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمیر دینی عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دینی عالم مولوي محمد ناصر فروتان وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دینی اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکل، نو دا چې د عالم صاحب کورنۍ سره موافقه نه کوي نه ده کوي. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتان زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کولی شي خپل د یو او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
د امید زهیرمل په راپور کې مو د خانولي عادل کیسه واورېده چې دی د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی او له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. د پخپله هم له خپلې کورنۍ سره په دې برخه کې ډېره زیاته مبارزه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، هغه حملې چې د انتخاباتو پر سرور باندې شوي باید د هغو هر اړخیزې څېړنې وشي.
نوری سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکلي، خلک باید د انتخاباتو په اړه چې ولس پکې د سر په بیه ګډون وکړ د دښمن تبلیغاتو ته غوږ نشي، باید پر خپل حکومت او کمیسیون باور ولري او ملاتړ وکړي. اتل له زابل نه لیکي، زموږ د هیواد حالات د نورو هغو هیوادونو سره چې د جنگ شاهدانو ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغوی په جنگ کې ورانۍ لیدلی، خو د افغانانو په څیر د خپل هیواد پر وړاندې منفي او ران فکرونه نه درلودل. عزیز زابلای لیکي، له ځنځیره هغه خپل سری وسلوال چې او عزیز زابلای له ځنځیر سیمې نه لیکي، هغه خپل سری وسلوال چې په سالان کې د برق پایې الوزولي دي، حکومت باید د هغو پر وړاندې ژر تر ژره جدي اقدام وکړي. او خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ نه لیکي، د مرکز مهترلام او علیشنګ ولسوالۍ